السلام علیکم ګران اوریدونکو، دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په خیبر پښتونخوا کې د سهار لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. تاسو ته یو وار بیا په خپرونه کې هرکلی وایو. په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه را سره دي. د خبرونو نه پس به درپیژنو. همدارنګه اونیز پروګرام هم لرو، د کرکټ حال هم درکو. د غرس اورېدو لپاره د مشال رډیو تر څنګ اوسئ. ورځو منور شاته چې د دې مهال تازه خبرونه ترې اورو.
اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو ویلوې جرګې یو وار بیا د حکومت نه د غسیمه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. د امریکا په سېنات کې د پوځي خدماتو کمیټې ویلې دي اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه پاس په افغانستان او یو شمېر نورو سیمو کې خپل اثر او نفوذ خوروي. او د سویډن د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې په دغه هیواد کې تر اتیاو زرو پورې پناه نه منظور شوی پناه غوښتونکي بل هیواد وباسي. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لوی جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنې کارکونکو ګډون کړی و. جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسي نام منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي شهابودین خان اویل دوی په دې حق له پارلیمان کې یو بل هم جمع کړي. خو د سیاسي ګوندونو پارلیماني مشران یې د منظور کولو نه ډډه کوي. نو موړي زیاته کړه
د چانه غوړو ترني د چانه غوړو ترني راځه زلم مسلم لیگ پورته کېم ټیم وتاوه چې زمما په دې بل څه کې کېږي زمما چپ دی بیت کا دستان کے کے دے د پی ٹی ائی تر تک دا خاص کو باندې پان سے کو تے کینی دستان دی وانی.
د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسو دورې کوي. د اسلام آباد په شمول پیښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوی. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچکېدو لپاره پورته کړی. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. هلته رپورټونه وایي په لاهور کې دوه یونیورسټیانې او د ملتان بهاودین یونیورسټي هم د امنیتي ستونزو له وجې بند کړل شوې ده او د هاسټلونو نه یې زده کوونکي ستل شوې دي. د امریکای په سېنات کې د ریپابلیکنز ګوند غړي او د سېنات د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي پرون امریکا غاک ته په مرکه کې ویل داعش یو لوی سیمه ییز ګواښ دی چې د پیرس او سان برناډینو په ګډون په هر ځای کې د بریدونو کولو وړتیا لري. نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه. افغانستان په اړه ویل
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپابلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه، په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو تاړوي، ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي. زیاتو هوایی مرستو، زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
جان مکین د داعش ترڅنګ طالبانو ته هم په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري نو دوی به چیلنجونو سره مخ وي. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جان نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکو مشر په توګه خوښ کړي. نو موړی د دې نوړاندې هم په یو شمېر جنگونو کې برخه اخیسته. کله د امریکا سېنات منځوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکو جنرال جان کیمبل پر ځای مقرر شي. تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجوده مشر جنرال کیمبل د کار موده به په راتلونکو مارچ کې سرته ورسیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سویډن د کورونو چار وزیر وای هواد په پام کې لري تر اتیا زرو پورې هغه پناغښتون کې له هواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناغښتنې یې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هواد د شپېتو زرو پورې کسانو د ایستلو مسله سیړي، خو کېدای شي چې دغه شمېر اتیا زرو ته لوړ شي. د نوموړي په وینا حکومت پولیسو د مهاجرینو د ادارې متعلقه چارواکو ته دنده سپارلې چې د نامنظور شویو پناغښتونکو بیرته خپلو هوادونو ته د لیږلو چارې ترسره کړي. سویډن ته د ورغلو پر ناغښتونکو ډیری برخه د افغانستان، پاکستان، عراق او شامل او شام سره تعلق لري. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړه چې ترهګرۍ شخړو په ګڼ شمیر کې د خلکو کډې کولو لوجې په نړۍ کې په ریاستي ولسی کچه ویره خوره شوې او په نتیجه کې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د انساني حقوقو معاملې ستونزمنه شوې ده. د یادې ادارې مشر کینیت روت په نړیوال ریپورت 2014 کال کې لیکلي چې د ترهګر بریدونو لوېره په ګڼ شمیر کې د ماجرینو ورتللو یو شمیر غربي حکومتونه د ته جوړ کړي چې د انساني حقوقو د تحفظ سلسله ختم کړي. او د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلې. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال دغه هیواد سره یو شمیر کاروباري د وزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه یو سلسوار لس د سورلو جازونه اخیستل او د فرانس وی ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجر سره د شراکتدارۍ له وزنامې شامل دي. د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټمي پروګرام په سر د لوزنامې او نړیوالو بندیزونو د چتېدل نه پس د یورپ په اولنی سفر روحانی پرون د روم دوره ترسره کړه. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ نور لس کلونو نه د کم عمر د ځوانانو د نړیوال کپ په لوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی چې په کې تر دې د ما افغان لوبډلې په 15 ورونو او 15 بالونو باندې یو سل 15 رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي اوټ دي. د خبرونو پای
دا منور شات چې تاسو ته د دې محل خبر نو وړاندې کول په پاتې خبرونه کې بوره. پښتونخوا ولسی تحریک ته وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
موږ د اف سی آر د خاتمه غواړو ځکه د اف سی آر ټول غټ نقصان خزو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق کم زینه غواړم. په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف.
افغانستان په کله کارت کړ چې ګواکي پر باچا خان پونتون برید د افغانستان ترتیب شو. یو کارپو په دی ډول
پاکستان کې به قسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دین منکر دی.
د جنوبي وزیرستان د سروې کې د امن کمیټې مشر وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره کار کوي.
کولینه به حل دی، پرکینه جوړ دی، مارکیټینه جوړ دی، کلی ځایینه جوړ دی، کور کورتای بره سدلې دی او چې څکوم غوړي ا وخت په وخت سوي هدي او کیږي. ها
د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ مشالونه پروګرام هم اوریدل شي. را سره اوسئ. په پیښور کې یوې درنې جرګې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او د اف سی آر قانون د ختم کړي شي. ځینو ګډونوالو ویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي. په جرګه کې یو شمېر قبایلي مېرمنې هم موجودې وي. تفصیل د غلام غوث نور.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي. او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاریګول افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي، او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو، او دې لړکی د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل:
پهل ځل په قبایلی جرګه دینو ورکړې دی، او په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار د خاتمه غواړو، ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ته دی، قانون نشته، نو زه خپل حق کم زینه غواړم، په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي، او ریواج زما خلاف. کله چې دې نېشنل الیکشن پلان جوړولو، په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې خپل دا وعده کړی و، ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې را پټه اصلاحات پکار دي، هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څو پورې دې پټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو، ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو، او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دید اپړه چې ګوندې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوی اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان ناظم الامور یا شزدافیر ازار کړی و، ورته ویلي و چې د سیړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګرو دغه برید له افغانستانه پلان کړی و. له کابله زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د عملی پاړه چوي د افغانستان له خاورې پلان شوی دا هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر ګونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو کدوې ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او داشن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنۍ له لارې مطرح کړي، او تر اوسه په دې اړه موږ کوم اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پورې د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په ازارولو سره هغه ته دا ویلي چې د چیرونو پایلې دا خودلې چې ترهګرو په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړی دا. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیری اونۍ په عمله کې یو وشته نوژل شوی او یو شمیر هم ټپیان شوی دی. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس ترلود اقدام وکړي، او محکمې ته د راکاګلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدر اعظم او د دغه هیواد د پوز مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وخی چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړي.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څلاسته نسی راوړلای.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلی کولو او په خپل خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
اجمل تورمانو په کابل کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک بیا وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه پر افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګوخي چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره د مشال عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شو.
پاکستان کې بدقسمتۍ سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د دهشتګردۍ د سرچینو او د دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دی او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته حتی اسامه بن لادن موجود و دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملا د دهشتګردو یو متوازی ریاست جوړ کړی و. خو په قسمه سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه مشته دي او خصوصا د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکل چې دا کلي چې دا دهشتګرد چې دي هغه د ډیورانډ د کرښې نه اوړي راوړي. مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمواري واړي او دا ټوله خبره نظام خلاص کړي چې دې مسؤلیت چې دی د پاکستان په حکومت باندې راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا د خلک د شهزادګۍ په پاکستان کې د بیرونی مسله ده. افغانستان کې کله کله پاکستان تم راشي نو خو کې دا چې دا مسله په روم کې پاکستان کې هم افغانستان کې او پاکستان کې د هغه موجودګي چې هغه زیاته سنگینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگینه او خطرناک او نه خټک سپتا سو پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناکه ده. یو ولي
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم د دولت کې ریاست کې اغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دي او په جنگ کې ورسره پاکستان کې دا چې دا دهشتګردۍ زړه په دوه لاندې ده. دلته یعنی بنشي تنظیمونه چې هغه کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز پکار دي مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي.
هو سي خټک سیب کو کتل سي زر بیا زب عملیات پاکستان فوج کړی دي او ډیر فوجان وشل سوي دي په دې جنگ کې او بیا کته سولې دي وی دی واغو ته باقاعده د دهشتګرد اصطلاح استعمالوي هلیکاپټر جیټ استعمالوي باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ون ساتي نو ریاست حکومت د دواړه یا ادارې ټول لګیا دي د ختموي نو بیا هم دا باوجود تر سوال لاندې دی راځي
د کښک ملي چې اپریشنونه شوي دي د کښک نشته چې قربان ورکړي دي پولیس والا روزانه قرباني ورکړي عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې نو دغه مطلب دا نه چې د دهشتګردۍ خلاف هیڅ کاروایی نه شوی دا مطلب دا وینا نه دی. مطلب دا دی چې د سیاسي فیصله کون کاروایی چې هغه کوي له منځه یوسي هغه نه شوی تاسو وګورئ دا زموږ د کبایلي ایجنسی دی باجو نه راوخته تر جوړیږي انسان پوری د سې ایجنسی تاسو چې درې دې ځلې چالو شو ځله په کې راشي نه شوی مګر بل اخر دا سیمه پاک شوی نه دی کوټي پاک نو کابل پاک شوی نه دی. مطلب دا دی چې اساس چې زیرو ټالر کېږي چې هیڅ چې هیڅ ریاست د سپریم دزاست کې په افغان طالبانو مرکزونه دی کوټه کې کراچي کې پاکستان نو ځینو کې هغه خلاف هیڅ کاروایی نه شوی اتا اوس کو پاکستان په دغه کې کړی دی مکه چې هیڅ تدې ان سي په خوا به وچې نشي دی اوس ورته دې تدې مکه دا چې نو تنظیمونه دی چې هغه هم دلته موجود دی او په سرګند د جلسې کې جلوسونه کوي په دغه اسلام آباد کې یو کس دی چې هغه خلاف کاروي خو څه نه کوي دغه پروس پاکستان حکومت هغه تریتون نه بند کړي ټول اسلام آباد چې خلک د هغه تقریبا نوري مګر هغه تقریبا بند نه لګي.
دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکو چې د مشال لډیو سره خبرې کولې. د سیمیو نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونی سه خبرونه
ځانګړي مرکیو بلاګونه
د مشال لډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com. د اسلام آباد، پېښور، لاهور او کراچۍ په ګډون د پاکستان په اکثرو برخو کې سکولونه د روانې میاشتې تر اخره پورې بند ساتل شوي دي. دا چې حکومت په دې اړه څه وایي او د سکولونو مشرانو زموږ خبریالۍ ته څه ویلي، رابع اکرم خان موږ ته په تېره خبرونه کې داسې معلومات راکړل.
اوس بیا یو وارې ماشومان ته چوټیانې ورکړی شوي دي. د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو زراعي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځینو سکولونو د ناقص سکیورټي اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړی شوي دي. د سکولونو لخوا د بندولو فیصلې دا داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې کله په باچا خان پوهنتون برید شوی و. نجیب عامر د دې نه علاوه د پېښور ضلع انتظامیه او داشان د لاهور د ضلع انتظامیه لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایی شوی و او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دي هغې بندې کړې وې. د دې تر څنګ داسې راپورونه هم مخې ته روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بنده کړې شوې ده او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل د زده کوونکو نه خالي کړې شوې دي. د زده کوونکو چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي. نجیب عامر دې سره د فوز انتظامیه د کوم ادارې د کوم سکولونه چې دي تعلیمي ادارې هغه چې دي هغه هم بندې کړې شوې دي. خو نجیب عامر په دې حق له چې د حکومت لخوا سوازه خبر مخته نه دی راغلی. حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوي دي. خو چې بیا کوم زراعي دي د نه هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړی شوي دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا دیوا رادیو اعلان مو له مشال رادیو نه اوریده. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فاټا سیکرټری ترمنس د یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرسته کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا د گورنر په مانی کې د دوړو خو ترمنس لاسلیک شو. د تړون له مخې په دې مخه بسنه 3 میلیونه پاوند مرسته د فاټا سیکرټری ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان پر راپور کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانی کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښکولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکرټریټ تبه دغه مالی مرسته د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه 10 میلیونه پونډا پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل کبالی سیمو کې د سکورونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي خو د بده مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکرټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم ناخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلک چې د دې چوکې د پاره اوټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبالی خلکو په جون او قبالی سیمو کې به بدلون راولي خو افسوس چې دا څه نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو د قبالی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیمه د یو راجواړې پشان بریک دی. قبالی سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښکولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکرټریټ یو لوړ پوړی چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجیک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو MOU ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکرټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلایز کا سموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دي اور کنسټرکشن فیس حکومت هغه فاټا کې کافی شوه دي اور اوس کوالټي حکومت هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبایلي پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلي سیمو لپاره بهراني هیوادونه په اربونو روپۍ پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلي سیمو د خلکو د خیر ښېګڼې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اینڈ فیگر باندې خبره کو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه باغ بر فائدې نه سوپر شي، دا مونږه په گراوند باندې هغه کولونه شي او دوباره هغه امپلیمنٹ نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ډی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداش کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان په یو راپور کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بل پلو د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي یوازې په باجوړ کې په زرګونه ماشومان د سکولونو نه محروم دي. دی وایي مرکزي حکومت هم دې ته جدي پاملرنه نه کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ څه اقدامات کوي؟ دا به د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وورو.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین ویل چې سوسو واری په اسمبلی کې غږ پورته کړي چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له تر هغه لري لوچ رنګ شوی سکولونه دی بیا جوړ کړي او د دې سره سره دی د نوو سکولونو جوړولو لپاره منسوبي اعلان کړي. نو موري زیاته کړه
پریو کرن لګي منشن اسمبلی کې لګي مې چې له اوسو چې زه مې نه ما دونیم کالا او څو پورې مال سو پرایمری سکول نه راټین کې زما په ایجنسی کې تقریبا سروې داوا د باجوړی ایجنسی کې اتیا زره ماشومان د سکولون ته نه دي. خو دا تعداد د لک نه یو لک نه اوخته. تاسو وایئ چې د سکولون شته وربرډن دی علاقو کې سکولون ډېر دي. کوم وربرډن او پندې کې چې دی پاره کې میجورټي علاقه غربا کې شامل دي. په هغه کې سکولم نشته دي. د سکول په اړه نامو نشانه
شي. همدا شند تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان صوبایي کوارډینیټر عمر اورکزی مشال ریډیو ته په دې اړه وایي چې د ماشومان د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لوی وجه په تر هغه غریبي خو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسی دی.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټه کې تقریبا د زموږ سره د کوم اوټ اوف سکول ماشومان دی دا 52% دی. که زه خبر وکم د فاټه کې د ماشومانو تعداد 700,000 ماشومان دی د څلورو کالو نه ورسره په شپاره سو کالو پورې. هغه لکه زیاتره زموږه فاټه سیمه خلک د زیاتره په سټل تر غریبي خو موږ هغه خلک شمیرو چې کوم الریډي په فاټه کې موجوده خلک دي، کوم ماشومان موجوده خلک دي. نو هغه بیا چې کله موږ ریشو ولګول مطلب چې هغه 52% اوټ اوف سکول ماشومان دی او د 700,000 کې خو به دي زیاتر مونږ سره کټول د پاکستان لیول خبر هو کې زمونږ کې زیاتر مطلب 78% فیمیل چایلډ زمونږ سره جنہ کې حکومت دی دا اوټ اوف سکول دی.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ د ویان فضل الله نو پختل نو هغه وی چې د له شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له سکولونو بهر وي او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او د عالمانو په ذریعه یې هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په سکول لونکي داخل شي. فضل الله زیاته کړه
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغه نه پس چې ده نو زمونږه د سکولونو بیرته بادکاری روانه ده او هغه ماشومان چې هغه ډیر زیات متاثر شو د دې جنگ د وجې هغه د سکولونو ته نه تلل اوس کته سو غوري نو هغه انرولمنت هم د امنیت څنګه وځه خشوي ده نو هغه سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسی شروع شوې ده او هغه انرولمنت هم کافي ده پورې خشوي ده او کثر تکې لږ ډیر مسلې شته زمونږه د فاټا چې زم مکمن دي چارواکي دي د تعلیم شوبې سره چې کوم تعلق لرون کې خلک دي نو دا غي پوره پوره دا کوشش ته چې د سکولونو آبادکاری وشي او د ماشومان چې دي هغه سکولونو ته واپس درته دي او ان څنګه خپل تعلیم حاصل
د الف اعلان ادارې په وینا چې لدی سربیره په خیبر پختونخوا کې د 250,000 پوري ماشومان جنکي هلکان له سکولونو بهر وو او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې اوس د شمیره کې کمی راغله ځکه چې 25,000 پوري ماشومان په سکولونو کې داخل کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نه ښاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشالونه پروگرام کې د خدای خدمتگار باچا خان د ملګرو په اړه معلومات اورئ. نن به تاسو د غدې ملګری فضل محمود مخفي په اړه معلومات اورئ. خو د سټوډیو د غړیستن خای چې په خبر کې لسنیمه بجې شوې دي د خبرنو لنډیز درته منور شاوړند کوي.
تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لوی جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنې د کارکونکو ترڅنګ یو شمېر مېرمنو په اول وار ګډون کړی وو. د اسلام آباد په شمول پیښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوې دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدلو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نصر ګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسم نو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. د امریکای په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وایي اسلامي دولت وسلوال ډله منځني ختیز نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دادان دیښنه ور خبره ده. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړي. کله د امریکا سینټ منځوري ورکړي نو نیکلسن به په مارچ کې د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبل پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وای هیواد یې په پام کې لري تر 80,000 پورې هغه پناهغښتونکو له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناهغښتنې یې رد شوې دي. سویډن ته د ورغلو پناهغښتونکو زیاتره شمیر د افغانستان، پاکستان، عراق او شام سره تعلق لري. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د نور لسو کلونو ناکامو مرزوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چګټلې وو، افغانستان ته اول بیټنګ ورکړې وو چې پکې په 200 ورونو کې افغانستان 26 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شو.
منور شاه درته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر ابللو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان زمکه په استعمالې دوه په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو لوجي اولس زپلې کیږي، نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګری یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورلا په ګډه سره کوششونه کول وي. د سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیخه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان په دې پیخه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت خمرسته غوخته ده او لدی وړاندې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ته افغانستان اولس مشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستي وکړي او د لړکې نړیوالې ورورولې سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي جبه ورسپانه ډان خپل اداریا د پی ای ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورسپانه لیکي کڅه هم د پی ای ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خساري ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خدا سخکاری چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معاملہ کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپانه لیکي چې حکومت کولای شو چې د دې فیصله کول وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستې وي، نو کې دی شي د پی ای ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نا نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې او د واشنگټن پوسټ نامو درته مقالې غوره کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه چې په انګلیسي ژبه له پاکستانه خبرونې کوي، لیکلي دي چې پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ مخنیوی څنګه کېدای شي. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو د مودې د زیاتولو یا کمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې راخیستې دي. زموږ همکار هارون باچا دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شو. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیز ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې لمیشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېده د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یوه غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډیره کیږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان لپاره نوې کسو نوماو. د جنرال جان کمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډیر ضربه په افغانستان کې نوموړی کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر کومه حده بلته په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په ټول وړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بیلابیلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1923 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمانده دی. جنرال نیکلسن په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډیر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا مشال ریڈیو دا
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي سغدریزي او تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو د منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دی وایي ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي، خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل ناورو
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي لتاو تریخوالی ډکه سغدریزي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی، بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کی مون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان نجونې تښتولي دي، ښځې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سغدریزي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدوده نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کی مون وایي د دې ننګونې او مسئلې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي، بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سختریزۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کی مون وایي روانه میاشتې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشدد سختریزۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یو جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کی مون وایي د دې پلان پنځه مهم نقطی دی. لومړی دا چې نړیوال ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سختریزۍ لاملونو ته توجه وکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري، ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي، بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکه، مزاحمت او سختریزۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سختریزۍ مخنیوي او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون زیاتوي د دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سختریزۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
ډان ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وروستیو څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی امریکایي ولسمشر د پخوا په پرتله په متوازنه لهجه د پاکستان په اړه خبرې کړې او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یې پاکستان ته ویلي چې دغه هیواد ښه فرصت په لاس کې لري سوله دې ناسوره ځان خلاص کړي. اوباما دا هم ویلي چې په پېښور کې پر سکول د برید نه پس پاکستان مناسب ګامونه پورته کړي دي. نور حال د ګل ایاس په رپورټ کې.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې دوه ځله د پاکستان په اړه څرګندونې کړي. ولسمشر اوباما د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل په هغه هیواد کې تر لسیزو پورې د بې ثباتۍ خبره کړې وه. بیا په دویم وار یې د هند پرس ټرسټ آف انډیا خبرې جان سره د پټانکوټ د برید په اړه څرګندونې کړې وې. ورځپاڼه لیکي چې په مجموعي توګه د ولسمشر څرګندونې متوازن وي، د تیرو وختونو برعکس چې په هغه وختونو کې به له پاکستانه د نورو ګامونو غوښتنې کېدې، خو دا وار ولسمشر اوباما د خطرو او د مواقعو خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې ولسمشر اوباما پاکستان ته تجویز ورکړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کولی شي او خامخا یې وکړي. ښاغلي اوباما دا هم ویلي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروستو هغه هیواد سمه پالیسي خپله کړې ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا د خبرو اترو عمل جاري ساتلو بهیر هم ستایلی دی. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اوباما په څرګندونو کې په دې خبره ډېر زور راوړي چې پاکستان سره یو موقع شته چې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ډان لیکي دا خبره رښتیا ده، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا هر څه په خپل سر کوي. د ترهګرو جالي ختمولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ضرورت دی، خو تر څو چې د ترهګرو د جالو ورانولو او ماتولو خبره ده، نو په دې کې امریکا له هم د نورو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په اداره کې راغلی چې په پاکستان کې د ټولو مسلو سره سره د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو پټنځایونه هم یو ګواښ دی. ورځپاڼه لیکي چې امریکا باید په نورو موضوعاتو کې هم خپل اثر وکاروي او په دې کې تر ټولو مهم په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او د خبرونې په دې برخه کې یو مرکز تلرو د جنوبی وزیرستان د سروي کې د امن کمیټې ل مشر ولی جان محسود سره زمون خبريال سیلاب مسعود خبرې کړي او په سر کې د امن کمیټې د فعالیتونو په اړه پوښتلی دي.
2008 کول و تمام یاست تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیتی مش جوڑا کرا چه پا کم مسید شه ظلم شیری شا دا کم مسید مش هرمده دا پاک آرمی بنده عملی که دلی یه دقی خلاف مش دا امن کمیتی جوڑا کرا چه دا دقی رکتام ہوگی
پا کمیتی کشه چوم را کسون شامل دی
پا دا کمیتی کشه و نیم سلا کسون دا امن پا نوما شامل دی دا کم پا خوشا دا کم پا اعتماد چاند دی
حکومت و امنیتی چرواکیو سرا عڑی که متسرنگ دی
دیر زبردست شیدی پا هر کسان سلام اشور
چرچلیا مشکل پیش مخ تراشی کمیٹی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي
بالکل همشه کوي
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه دورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کې د ترقۍ څو چارې کړې دي
سکولینه بحال دي پرکینه جوړ دي مارکیټینه جوړ دي کلی ځایونه جوړ دي کور کورتا یې بره سېدلې دي او چې څه کوم غوړي آ وخت په وخت سوي هدي او کیږي ها
د سیمه اوسیدونکو ګیلامن دي چې په سیمه کې بامی چاودنه یا په دغه رنگ بلا چپ پیش آورشی پوجون بیا ډیر بے پلوا بے قصور قبالیو نسی زوروی پدا سے آلہ توکشے دا کمیٹے کا سن سا کردار ترسرا کوی
چکلا وکیات وشی دا حکومتی قانون دا پاکش پا شکو پا صبا خلق ونیوسا آغا بے گناہ سبیت سو میر امن کمیٹے خلوص کن مو فوز تداویلی دی چکلا پا مو عملہ کیجی بے گناہ خلقو ننس او چکلا وانسی دا کمیٹے پا زمیناتو دا خلق ازو داوی خلوص سوی بے
ولی جان محسود چو چو لا خبر شوایه چتا د کمیټه ستر مشر جوړ شوایه بیا د ډیرو مرګي بریدونو سره مخامخ شو په دا بار یو څلور سره تا وشایه
په مو باندې یو لس وره بریدینه وصول په دا کې څلور بمی چودنې دي سپیر وره ټارګټ کیلینګ او یو ور خودکش ول چا په دې خان شه په 2008 شروع غای خدای پاک د خپل مهربانه په مطابق تسلیم کرتا امو معاف
شه
ولی جان مسعود سره د سیلاب مسعود خبرې تاسو اوریدئ اوریدونکو اوس مشالونه پروګرام درته لرو د بری صغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبالغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو په اړه د خبرونو په دې لړ کې نن تاسو ته د نوموړي خدایي خدمتګار عالم او ماهر تعلیم مولانا فضل محمود مخفي د ژوند په اړه معلومات ترکو د خبرونې قربانه شاهین بنیره او ملیحه میرزاده دي
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داور تا سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړه پیړه پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
اوریدونکو د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنیره
او زه ملیحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین پته رخ پرونو کې مونږ د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک ته پیل پاړه بحث کړو. په دې بحث کې یو نوم مخې ته راځي او هغه د مولانا فضل محمود مخفي چې د پښتنو په سیمه د علم او شعور په خپرولو کې ډیر مهم کردار لوبولی و.
او ملیحا مولانا فضل محمود مخفي د برصغیر د خپلواکۍ د تحریک لوی مبارز عالم انقلابی شاعر او ماهر تعلیم هغه په کال 1902 کې د کوز دیر په مانوګي کلی کې د نور محمد په کور کې زیږیدل و داغه د ژوند د وډمبو ورځو پاړه د سړنکار سید ساحل نورو
د مخبي صاحب نیکه چې و نو هغه د سر خاندانی په نازیات او بنیاد باندې د باجول نه د دیر په مجلس ته په خوا کې مخلوګې نو مې کله د چاغې ته راغې او په دغه علاقې کې دا غي ولور
په قاضي ګل سید المعروف غلام ملا بابا باندې واده شو. دغه زنانه چې ونه دا ډیره تکړه زنانه وه. دې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد چې د مخفي صاحب والد صاحب د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 خوشا کې د ماڼوګي نه چې دی نو چارتدی ته شنغر ته تشریف راوړو. په دغه علاقه کې هغه د خپل علم او پوهې په برکت باندې چې دی نو په بنګلې خای صاحب باندې مشهور شو. په 1882 خوشا کې هغه په کور کې چې دی نو مخفي صاحب پیدا شو.
بچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي دي چې مولانا فضل محمود مخفي دا غ په مذهبي او سیاسي تربيت کې ډېر مهم کردار لوبولې دي.
او هغه ځکه چې په هغه وخت کې د هندستان د ازادۍ څومره هم تحریکونه وو د هغه سره مخفي صاحب په سنسه حواله اړیکې درلودې او د هند د ازادۍ د نوموړو شخصیتو د کار او زیار نه خبرو. په دغه اړه سعید ساحل سیړنې کړې دي. هغه وایي
د باچا خان په اصل کې د هندستان د مبارزینو سره پاشنا کولو کې او د دیوبند سره د هغوی تعلق پیمو کولو کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس و. باچا خان پخپله هم د دې خبرې اعتراف کوي چې د مولانا عبدالعزیز او مولانا فضل محمود مخفي په ذریعه باندې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره چې جنو زما تعلقاتو جوړ شول او د هغې په بنیاد باندې هغوی د انګریزانو خلاف په مختلفو تحریکاتو کې بیا یو فعال کردار ادا کړو. باچا خان بخفلا هم د دې خبرې اعتراف کوي چې زما په سیاسي روزنه او پالنه کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس دی، ځکه چې مخفي صاحب به چېرته هم کتاب راوړو یا ښه رساله به راوړو لکه مولانا عبدالکلام آزاد رساله الهلال به راتله غوته یا مختلف نور یا رسایل وغیره به چې راتله نو د هغې په مضامینو به زما سره باقاعده بحث کوو. مونږ دواړو پای باندې خبرې کولې او د دې خبرې اعتراف کوي چې مخفي صاحب د پښتو په شاعرۍ کې چې دینو بدلون راوستی دی.
شاهین دا ډیره خوندوره خبره ده چې کله په پښتنو کې د مخفي صاحب غوندې عالمان زیږیدلې دي نو یوازې دا نه چې په قومي رنځونو یې ځان پوهه کړې دي بلکې د هغې علاج یې هم موندلی دی. که موږ وګورو نو مخفي صاحب په پښتو ادب کې د ګل او بلبل د کیسو په ځای قومي فکرونه ځای کړل او پښتو شاعرۍ له یو تحریکي او انقلابي رنګ ورکړو.
ملیحا لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي مخفي صاحب نه یوازې پښتو شاعرۍ له نوي فکرونه ورکړل بلکې په پښتو لیکوالانو یې نوي ادبي اسناب هم وروپیژندل. نوموړی زیاتوي
د شلمې صدۍ چې کوم رجحانات وو چې د قوم پرستۍ او د ترقي پسندۍ او د ازادۍ نو هغه هم د خدای خدمتګار تحریک سره چې کوم شاعران هغه رجحانات هم مخې ته راغلل. رجحان ساز شخصیتونه ورته لکه د غنی خان په شان د اجمل خټک په شان یا د فضل مولانا فضل محمود مخفي چې هغه د جدید قانون انقلابي نظم بانی وګرځېدل ان کې دغه د ایډوارډ کالج طالب علم او الته پنګریزه کې شاعری کولا غي پرې خو د خپل جبه تراغه داسې کتا سو ګوري نو بیا نوی اسناف او افسانه بیا تکل او بیا چې کوم دینو ډراما بیا د خدای خدمتګارو عبد اکبر خان دی او د خالق سیف دی دوی ډرامي ولیکل بیا د سټیج ډرامي رواج په پښتونخوا کې باقاعده نه رواج ورکړو.
د ادبی او قامی خدمتونو سره سره مولانا فضل محمود مخفي غختل چې پښتانه د علم او پوهې په کالو خستکړي او د دغه مرام لپاره د باچا خان سره په ملګرتیا د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مدرسې هم پرانیستي.
ملیحا بدغاړه سیندکار سید ساحل وایي چې مخفي صاحب د علم د خورولو لپاره د حاجی صاحب تورنګزی په مرسته د مردان په ګدر سیمه کې یوه مدرسه پرانسته. مولانا تاج محمد د دې مدرسې منتظم او مخفي صاحب پکې د مدرس په توګه د خپل عملی ژوند آغاز وکړو. نوموړی د مخفي صاحب د تعلیمي خدمتونو په اړه نور وایي.
مخفي صاحب د باچا خان مولانا عبدالعزیز او حاجی صاحب تورنګزو مولانا تاج محمد د دې ټول په کوششونو باندې په مردان ګدر نومي علاقه کې اسلامي مدرسې چې دن وغه پرانسته. دې ته د یو دارالعلوم حیثیت حاصل او د دې په زیر نگرانۍ کې مختلف مدارس ټول هغه بیا چلېده. مولانا تاج محمد بریدی سپرویژن کوو. مخفي صاحب او دا نور څومره شخصیات ټول دا د دې سره د معلمینو مدرسینو په حیث باندې په دغه ستونو کې کار کوو. کله چې هغوی د حاجي صاحب سره بنیر او د بنیر نه بیا مومند الکرو ته چې دینو هجرت وکړو نو هلته هغوی یو قانون مدرسې جوړ کړه. د هغې نه پس بیا کله هغه افغانستان ته لاړه هلته هم خپل تعلیمي کمه خدمات چې هغه وړاندې کړو. د هغه ځای نه چې کله واپس بیا راغی نو په خال باجوړ وغیره په دې علاقو کې هم هغو قانون مدرسې جوړ کړې.
څنګه چې مواوریدل مخفي صاحب د حاجی صاحب ترنګزی او باچا خان سره په شریکه د پښتنو په سیمه د مدرسو په شکل کې علمی مرکزونه پرانستل. دغه شان د دیر په خال سیمه کې هم دوی یو مدرسه جوړ کړه. خوشاین ما اوریدلی دي چې د دیر نواب بیا دغه مدرسه ورانه کړې وه.
او ملیحا لکه څنګه چې اوس هم په سکولونو بریدونه کیږي، دغه شان په هغه وخت کې هم ځینې هغه مولانو او نوابانو چې د انګریز سرکار نه به مراعات اخستل، د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د هلو ځلو سخت مخالفت کاوه. په دغه اړه نور اقتصاد د سعید ساحل نورو
کله باچا خان دلته راغی او مخفي صاحب چونکې د مخکې نه دلته د دیر سره تعلق لرو، د دې خلکو سره تعلقات وو، نو باچا خان دې خلکو ته د مدرسې تجویز وړاندې کړو، خلکو دې بیا هاو وکړو، هغې ته چې دینو ځمکه ورکړه. او دغه شان باچا خان په خپل کتاب زما جن او جزوجهد کې لیکي چې ما خلکو ته وویل چې مخفي صاحب راولئ چې هغه دلته ستاسو د مدرسه مخ په وړاندې باندې بوزي. خو څه شهادتونه داسې هم موجود شته چې مخفي صاحب دا مدرسه جوړه کړې وه. کله چې نواب دیر ته د دې مدرسې پته ولګېده، نو نواب دیر څوک د داسې حال ظلو خلاف و، او دغه شان ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ سیستم او هغه نواب دیر ته یو خط ولېږو چې په دیر کې داسې صورتحال شروع دی، مخفي صاحب چې دی نو د حکومتي وقت خلاف چې دی نو خلک را بیداروي. نو نواب دیر د ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ په وینا باندې دغه مدرسه چې دی نو ورانه کړه. وسېدله نواب دیر د دور نه پس بیا په سنه سسټم کې انتي بیا یو بله مدرسه جوړه شو.
دا څومره د کار خبرې دي، خو زمون خلک ترې ډیر نه دي خبر. خ شاهین د مخفي صاحب د ژوند د اخیری دور په اړه راته څه وایې کنه؟
ملیحا، مخفي صاحب د ژوند په اخیری دور کې د سیاسي او تحریکي هلو ځلو نه ځانته شوی و او دیر ته ستون شوی و. ښه به دا وي چې په دغه اړه هم د څېړنکار سعید ساحل نه واورو. مخفي
صاحب په 1946 نمخ کې په اشنغر کې و، دا هغې نه پس بیا د هغوی یو ځمو مولانا فتح الرحمان چې د نواب دیر استاد و د بچو، نو هغوی هغو ته سفارت وکړو. د هغوی په وینا باندې چې دی نو نواب دیر مخفي صاحب دیر ته راوغوښتو. په دیر کې چې د نواب دیر کومه سرکاري سکول و، نو په هغې کې هغه هیډ مدرس مقرر کړو. څه موده مخفي صاحب دغلته وو، او د هغې نه بیا لږې ورځې پس په 28 مئی 1947 کې هغو په دیر کې وفات شو. او د دیر نه بیا هغوی خپل ابایس کلی مانوګي ته مرګري تراولې شو، او هم هلته په خپل ابایي قبرستان کې هغه ښخ کړی شو. مزار هم موجود، تا کدبه کې هم لګېدلې، او دغه تاریخ هم لیکلی. او په 28 مئی 1947 د هغه مرګ دغه تاریخ کې د صحیح نیټه د دین علاوه د څومره نیټې دي نو دا غلطي دي.
قدرمنو اوریدونکو، هم له دغه سره زموږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی.
پر روانه خبرونه کې بعد خدای خدمتګارو د کار او زیار پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اے وخت پیر تر شا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا، شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا. احمد خان یا میرویس خان سے گوا، احمد خان یا میرویس خان موسیقی